Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم پدې هیله چې خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. دا د پدې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې سره د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه پیلو. نن یک شنبه د 1400 لمریز کال د سرطان یو شتمنه ته چې د 2009 میلادي کال د جولای میاشتې له 12 سره برابر ده. په دې خبری مجله کې چې زه رضوان مرادی د خپل نورو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، د افغانستان او سیمې د وروستیو حالاتو او مهمو پیښو په اړه درته تازه رپورټونه لرو. خو په سر کې د دې سات مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د امریکا ولسمشر وایي امریکایي ځواکونو او متحدانو په افغانستان کې وسلوال مخالفان په شا تمبولي، خو د هغه په وینا اوس هم په روانه جګړه کې اوږده لاره په مخ کې ده. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل سرتیرو د تلفاتو سره سره بیا هم په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت له څرنګوالي دفاع کړې ده. د افغان دولت امنیتي ادارې وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې په هدف ټول لازم تدابیر او پلانونه نیولي، او په دې لړ کې د افغانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ پراخه همکاري موجوده ده. د پاکستان په سرحد ایالت کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمن جګړو کې لسګونه کسان مړه او نیول شوی دي. او ایران وایي د سیاسي او امنیتي مسئلو په اړه دغه هوا چارواکي په یوې داسې مجموعي کار کوي چې د نړۍ له قوتونو سره د خبرو لپاره به اساس وي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ ویل امریکایي ځواکونو او د هغو متحدانو په افغانستان کې په یو لړ پراخو عملیاتو کې وسلوال طالبان شاته تمبولي، خو لا هم په دې هیواد کې اوږده لاره په مخ کې ده. اوباما ویل په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته به زیات پام د افغانستان د ملي اردو ملي پولیسو د روزلو چارو ته واړول شي. د موضوع نور تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما د افریقایي هیواد غانا د سفر په لړ کې لسکای نیوز تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل دی پوهېده چې په دوبی کې به سخت جنگ په مخ کې وي، او فکر کوي سره له دې چې طالبان ځپل شوي دي لا هم اوږده لار په مخ کې ده. د امریکا ولسمشر همداراز ویل چې متحده ایالات او متحدان به د اسد د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حالات وڅېړي چې څرګنده شي دوی تر دې زیات څه کارونه کولی شي. د د په وینا نور اقدامات به شای په پوځي برخه کې نه بلکې په انکشافي برخه کې وي. د امریکا ولسمشر وویل تر ټولو مهم کار چې دوی کولی شي هغه په اغیزمن ډول د پوځي ډیپلوماټیکو او پرمختیایي هلو ځلو شریکې داره سو افغانان لوی رول احساس کړي او د خپل هیواد د امنیت پر راوستلو کې لوی ونډه ولري. باراک اوباما وویل فکر کوي چې د اسد د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د جوړولو او له پاکستان سره د اغیزمنې همکارۍ سره غوالیته توجه زیات کړی. ولسمشر اوباما دا خبری په داسې حال کې کوي چې امریکایي او بریتانیایي ځواکونه په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په پراخو عملیاتو بوخت دي. دوی په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو رول فوق العاده وباله او ویل د هغو اتو بریتانیایي عسکرو د کورنیو په غم کې ځان شریک ګڼي چې تازه په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو حضور او ونډه ډیره مهمه وبلله. د وویل چې برتانیا نه پخوانی صدر اعظم تونی بلیر او نه اوسنی ګوردن براون دلیل لپاره افغانستان ته د خپل ځواکونو د لیږلو پریکړه کړې چې د خپل هیواد ځوانانو ته زیان واړوي، بلکې د په وینا دوی پوهیږي چې له یوې جدي جګړې سره مخامخ دي او باید په دې جګړه کې جدي ووسی.
له اسمت سروان څخه مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل امریکایي ځواکونه د هغوی متحدانو په افغانستان کې طالبان په شاو تمبول، خو لا هم په دې جګړه کې اوږده لاره په مخ کې ده. له بلې خوا بیا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه د خپل هیواد د راتلونکي لپاره جنګیږي. لوی دیز مشران وایي چې که افغانستان ته شا وړوي طالبان نه القاعده به بیا په دې هیواد کې د تروریستانو د روزلو مرکزونه او د لوی دیز پر ضد د حملو پلانونه جوړ کړي. د ډیوډ میلیبند د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند پرون وویل چې په افغانستان کې برتانیې سرتیری د بریتانیا د مستقبل لپاره جنګیږي. هغه د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې یوازې په 24 ساعتونو کې 8 تنه برتانیې سرتیری ووژل شول. میلیبند وویل برتانیا به تر هغو له امنیتي پلوه خوندې نه وي تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی، او دا ډیره مهمه ده چې افغانستان پرې نه ښودل شي چې بیا د تروریستانو په ځالې بدل شي. په افغانستان کې د تو برتانیې سرتیرو د وژل کېدو د خبر له اعلانېدو سره په یوه اونۍ کې د برتانیې سرتیرو شمیر 15 تنو ته ورسید. په دې حساب په افغانستان کې د برتانیې سرتیرو تلفات تر عراق واوښتل، او په عراق کې ټول ټال 109 انګلیسي عسکر وژل شوي ول. خو په افغانستان کې د جمعې د ورځې له تلفاتو سره د برتانیې ځواکونو د تلفاتو شمیر 104 تنو ته ورسید. میلیبند وویل چې د وژل شویو عسکرو د کورنیو له غړیو او ټول ملت سره خواشیني څرګندوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې برتانیې سرتیرو ته په اشاره زیاته کړه، موږ پوهیږو چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي، خو دا د برتانیا د راتلونکي مسأله ده، ځکه چې موږ پوهیږو چې د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو څخه نه یوازې د امریکا د متحدو ایالاتونو بلکې برتانیا پر ضد هم د حملې لپاره کار واخیستل شو.
لأونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوریدا. افغان دولت امنیتي ارګانونه وایي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره پوره چمتووالی نیولی، او په دې لړ کې له نړیوالو ځواکونو سره هم پوره هماهنګي لري. د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې کړې. دا راپور له لږ ځنډ وروسته واورئ. د افغانستان دولت امنیتي مسؤلان وایي د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د موجوده امنیتي ګواښونو په وړاندې لازم چمتووالی لري، او په دې لړ کې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ، د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، او د ملي امنیت مشر امرالله صالح پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره یو ځای خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. دوی ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې لپاره د افغان امنیتي ادارو او نړیوالو ځواکونو احضارات څېړلي، او په دې لړ کې سلا مشورې کړي دي. د دفاع وزیر هر ډول امنیتي غوښونو په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ پراخه هماهنګي موجوده ده. رحیم وردګ ویل د وسروالو مخالفانو په اړه د ملي امنیت راپورونو پر اساس ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملیات هم دوام لري.
عملیات در نقاط مختلف افغانستان،
په هلمند، کندهار، بادغیس، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې پوځي عملیات همدا اوس دوام لري، او د انتخاباتو لپاره د آرام او سوله ییز فضا رامنځته کولو لپاره به دا عملیات په راتلونکي کې هم دوام ولري. نوموړي ویل ملي اردو او د اسف ځواکونه د امنیت ساتنې په لړ کې اساسي وظیفه پر غاړه لري، او د ملي اردو سرتیری به دغه راز د هغو لارو ساتنه هم وکړي چې خلک ترې د رای اچونو مرکزونو ته تیریږي. د انتخاباتو لپاره په ټول افغانستان کې د رای اچولو وزره مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. د ملي امنیت مشر امرالله صالح ویل وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. نوموړي ویل دوی د هغو معلوماتو پر اساس خپل امنیتي تدابیر نیولي چې د طالبانو له مرکزونو څخه ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو ونډه مهمه وبلله، او ویل چې ګڼ شمېر کې سرتیری د امنیت ساتلو لپاره ګمارل کیږي. د ښاغلي اتمر په وینا دا مهال د 315 ولسوالیو له جملې څخه په 355 ولسوالیو کې پولیس موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین خبریالانو ته ویل چې تر اوسه پورې د امنیت په برخه کې کوم جدي ګواښ سره نه دی مخامخ، او هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو پروسه به هم په آرامه فضا کې ترسره شي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 نوي باندې هم اوریدل شي، او د اف ام په 0.15 څپه زموږ خبرونه چې د سحر لونه د ماخام تر پورې دوام کوي. په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې به په ډیر صفه ډول ووري. 13 ورځ د کونړ والی له یو بریت څخه روغ وت، او د غراس دغلته د توغندیو د لګیدو له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د سیمې د وروستیو پیښو په اړه زموږ خبریال ریپورت لري.
د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې پر یو کور د توغندۍ د لګیدو له امله وتنه ولسی وګړي ټپیان شول. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مشر میجر ټیلر ازادي راډیو ته پر تلیفون وویل چې د شنبې پر سهار وسلوالو طالبانو د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د دوی پر ګزمه برید وکړ چې لامل یې بهرنیو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هغه وویل کله چې نړیوالو ځواکونو د دښمن پر مورچو د توپونو ډزې پیل کړي نو د توپ یوه مرمۍ له خپل هدف څخه خطا او د ولسي وګړو پر کور ولګېده چې په ترس کې د ښځو او ماشومانو پر ګډون اووه تنه ټپیان شول چې ټپیان د سیمې د خلکو لخوا روغتون ته رسول شوي دي. د اسدآباد د مرکزي روغتون رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه پنځه تنه ټپیان راوړل شوي دي.
یو نه سړی دی او نور یې ښځې دي او حالات یې دا ده چې دا دوه ملګري ننګرهار ته د هغې په نتیجه باندې پوه نه وي خو ډېر خراب مریضانو دواړه هغه ملګري ننګرهار ته درې نفره دلته دي درېو نفرو کې یو نفر چې د هغه وخیم دی.
تر اوسه دولتي چارواکو د نوموړي پیښې په باب خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د کونړ والي سید فضل الله وحیدي چې د شیګل ولسوالۍ ته د یو پاخه پل د کار د بشپړېدو او د هغې د پټۍ د پرې کولو په نیت تللی و د پل د مراسمو د پای ته رسېدو څخه وروسته بیرته اسدآباد ته را روانو چې د شینکوړک په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو برید سره مخامخ شو. د پولیسو او د مخالفینو ترمنځ نیم ساعت جګړې دوام وکړ خو د کونړ والي وای چې په برید کې د او دولتي سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او همداراز د مخالفینو د مرګ ژوبلې په باب کوم معلومات نه لري. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په باډیل کې پر نړیوالو ځواکونو او په شینکوړک کې پر والي د شو حملو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د مخدره موادو پر ضد د روسي د مبارزې د ادارې مشر وایي ل افغانستان څخه روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي کې به د مسکو او واشنگتن ترمنځ ګډ همکاري مؤثره ثابت شي. ایګور ایوانوف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د افغانستان څخه روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق پړه په جوړ شوي او ګردي میز کې وکړې. ل مسکو نه د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
په دغه ګردي میز کې د مخدره توکو سره د روسیې د ادارې د مشر برسیره د ولسي جرګې یا دوما یو شمېر وکیلانو همدارس د مشرانو جرګې ځینو غړیو ناپیلو کارپوهانو او سیاستوالو ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې د جولای په اوومه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې په اړه یو موافقه لاسلیک شوې ده. د ویلو چې د ایرانو د جوړولو مخصوص کیمیاوي مواد افغانستان ته له بهر څخه واردېږي او ملګرو ملتونو هم دا موضوع تایید کړی ده. ایوانوف زیاتوي چې د مخدره توکو پر ضد به یو کاري ټیم جوړ شي چې مشري به د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غاړه وي. ایوانوف وایي
перехваченных в России афганских наркотиков за последние полгода вырос по героин.
د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له افغانستان څخه روسیې ته د مخدره توکو په کچه کې 50% او د چرسو په کچه کې 80% زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي دا د دې معنا لري چې زموږ په هیواد کې مخدره توکي په زیاته پیمانه موجود دي. د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې مشر وایي چې د سږ کال له پیل څخه 14 تنه مخدره توکي چې له افغانستان څخه رالېږول شوي وو ضبط او مصادره شوي دي چې په دې کې د مخدره توکو بیلابیل ډولونه شامل دي. د روسیې په ولسي جرګې یا دوما کې د بارنیو اړیکو مشر سیمین بیک داساروف وایي موږ باید اتمن په دې اړه لازم اقدام وکړو. زما په عقیده موږ ته شاید ځانګړي اقدامونه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای سي، د پولې کلکه ساتنه وسي او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ویزې رژیم وضع سي او په منځنۍ آسیا کې د دوغو توکو کاروانونه له منځه یوړل سي. د ماهرینو د ارزونې له مخې سږ کال د ایرانو د کارولو له امله په روسیا، اروپا او آسیایي هیوادونو کې 30,000 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې مشتراولېږي او د ازادي راډیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
دا ازادي راډیو ده. په ننګرهار کې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د شنبې پر ورځ د ولسمشري کاندید حامد کرزي د کمپاین دریم مرکز هم پرانستل شو. په دې ترڅ کې د ننګرهار د درینور کامی او بیسودو په زرګونو اوسیدونکو له ولسمشر کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دغه راز په ننګرهار کې ولسمشري ته د دوه نورو کاندیدانو میرویس یاسین او ډاکټر عبدالله عبدالله لپاره هم د کمپاینونو لړۍ دوام لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور
ولسمشری ته کاندید حامد کرزی د ټاکنیزو مبارزو دریم دفتر هم په ننګرهار کې د شنبې په ورځ پرانستل شو. د دې لومړی دفتر درې اونۍ وړاندې د سولې د کاروان د مشر حاجي عبدالظاهر قدیر او دویم دفتر دوه اونۍ وړاندې د ولایتي شورا د رئیس فضل هادي مسلمیار په مشرۍ په ننګرهار کې پرانستل شوی و. د دې دریم دفتر د پرانستلو په غونډه کې چې زرګونو خلکو برخه اخیستې وه، ویناوالو حامد کرزی ولسمشری ته وړ شخص وباله او ویل
داربان و قوم و غیر داغین چمن سرا مغلوب او نور قوم برادری منگتول داغی دخوان وکالتن او دزان دخوان سالتن پاس داز منور قوم چه انشاءاللہ چه منگ فراد تون کی تو داغینو که آمد کرگی تا پل رای ورد
کرزی ده کمپاین دریم دفتر چاری پا ولسی جرگه که ده ننگرهار دیوش میر وکیلان و لخوا پا خپلواک دول د سوداګرو په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي. د دې مخالف کاندیدان حامد کرزی په دې تورنوي چلو واک نه غیر قانوني ګټه اخلي او په کمپاین کې دولتي چارواکي مرسته کوي، خو دولتي چارواکي دغه تورونه ردوي. بل پلو په تیر سو ورځو کې په ننګرهار کې ګڼ شمیر خلکو ولسمشري ته د کاندید ډاکټر عبدالله او بل کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ هم غونډې جوړې کړې وې او خپل ملاتړ یې څرګند کړی و.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
تاسو له ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سوداګر او صنایع وزارت وایي چې پراتونکو دوو کلونو کې به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ سطح یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایي ازادي راډیو ته ویل چې ایران همداراس په افغانستان کې د لا ډېرې پانګونې سره لیوالتیا ښودلی او ژمنه یې کړې ده چې په خپله خوره کې به افغان سوداګرو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي. خو په عین حال کې افغان سوداګر بیا د ایراني چارواکو د ژمنو په اړه ډاډه نه دي. دوی وایي ایران ته د تګ لپاره په ویزو اخستلو کې لر ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان جواد عمر د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې دغه پریکړه ایران ته د یو افغان پلاوی د سفر په جریان کې شوې ده.
ما ابزایش
موږ د بیلانس دغه ډیروالی د افغانستان او ایران د تجارتي اړیکو په پراختیا کې ونه پراتلونکو دوه کلونو کې به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ بیلانس چې دواړه صادرات او واردات پکې شامل دي لوړ سي. افغان پلاوی چې ایران ته تللی وو د دغه هیواد له چارواکو سره پر همدې مسلې خبرې کړې دي.
جواد عمر وویل ایراني چارواکو د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر وحید الله شهرانی په مشرۍ افغان پلاوی سره موافقه کړې چې په خپل هیواد کې به افغان سوداګرو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابروي. هغه وویل ایران همداراس په افغانستان کې د درملو د تولید، مخابرات او د قانونو د وستلو په برخو کې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې. د سوداګرۍ وزارت وایند وویل اوس مهال افغانستان څخه ایران ته وړۍ، پنبه، حبوبات، طبي نباتات، زیره، وچ او لمده میوه صادریږي. ځینې افغان سوداګر چې په ایران کې د سوداګرۍ د محدودو اسانتیاوو په اړه شکایت کوي د دغه هیواد د چارواکو د ژمنو په اړه ډاډمن نه ښکاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د دارالانشا رئیس او یو تن سوداګر حاجی سعدالله حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پلاته کې تاجرای افغان
پیران کې د افغان سوداګرو لمړنۍ او اساسي ستونزه دی ویزه ده. سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه یو سوداګر ته د ایران د سفارت په ادرس مکتوب هم ورکوي، خو سفارت بیا هم شل 15 ورځې ګرځوي. زما په نظر دا به ډېر ستونزمن وي چې ایرانی چارواکي دي پر خپل تعهدات ودرېږي، ایرانی لوري پر خپل وعده دومره نه درېږي.
ایرانی چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ته چمتووالی ښیي چې د ځینو کارپوهانو په باور په دغه هیواد کې ناامني د پانګونې په مخ کې ستر خنډ دی. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره هم وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له امله په دغه هیواد کې د پانګونې بهیر ټکنی شوی دی.
لا ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
په جلال آباد کې د شرکتونو د ثبت لپاره مرکز پرانستل شوی دی. دا مرکز د افغان چارو اقتصادي چارواکو لخوا پرانستل شوی دی او د ننګرهار مقامات وایي چې دا به د شرکتونو د ثبت په لړ کې اوسنۍ ستونزې حل کړي. له جلال آباد پرې رپورټ لرو.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وحید الله شهرانی د نوموړي مرکز د پرانستنې پر مهال ویل دا اداره د هغو متشبثینو په چوپړ کې ده چې شرکتونه جوړوي. د پروسې چې مخکې څو ورځې په بر کې نیوې اوس څو ساعتونو ته راکمه شوې ده چې د په وینا پایله یې روڼوالی د فساد کمښت او اغېزمنتوب دی. د ننګرهار وری ګل آغا شیرزي د دې ګام ستاینه وکړه. ویل چې په جلال آباد کې د ثبت مرکزي ادارې جوړېدل به هغو شرکتونو لپاره چارې آسانې کړي چې د ثبت لپاره به یې دوه اونۍ انتظار ایسه یا به یې کابل ته سفر کاوه. د امریکې په سفارت کې د پراختیا او اقتصادي چارو رئیس انتونی وین د پرانستنې پر مهال ویل کوچنی او متوسط شرکتونه او تشبثات په ډیرو مخپوودو هیوادونو کې د اقتصادي ودې او پرمختیا د ملا تیر جوړوي او زه خوښم چې افغانستان داسې ادارې رامنځته کوي چې شرکتونه په قانوني ډول ثبت او ترقي وکړي. دوی ویل د باراک اوباما اداره د دغسې یوې ادارې چې د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د یو بامسؤلیته دولت لخوا چې د خپل هیواد د وګړو لپاره رامنځته کړی ده خپل ملاتړ څرګندوي. په دې برخه کې د نورو مرستو ډاډ هم ورکوو. د ننګرهار یو شمېر سوداګر هم د دغه واحد مرکز په پرانستلو خوښ معلومېدل. خاطرې جبرخیلې په نامه یوې سوداګرې مېرمنې وویل
دا داسې یو مرکز پرانستل چې البته د راجستان لپاره مخکې څرنګه مثلا مغه انفرادي تجارتونه و یا مثلا نور شرکتونه و یا نور اتحادیه و دا به مثلا ثبت راجستر کېدی دا به تقریبا په یو اوږده پروسه به دربر نیول ډیر زیات وخت به دربر نیول او هغه اوس ډیر مشکلات به دا ثبت کېدل. مګر نن نه غونډه او نن نه دفتر څخه پرانستل کېږي دا رات لپاره تجارت د پیشرفت لپاره ډیر یو مثبت ګام دی او دا کمپاین دکی دغه راجستر چې مخکې په ډیر اوږد وخت په دن وخت کې په دربر نیو اوس به ډیر کم وخت دربر نیسي.
لدی ورسره ټول افغان پنګوال او سوداګر د قانون لمخې مخالف دي چې سب شي تر څو د مالی ورکوونکو د تشخیص شمیره تر لاسه کړي. دوی اوس دا ټول پړاوونه په جلال آباد کې د سب مرکزی اداره کې تر سره کولای شي. د سب د نوې کمپیوټري سیستم رسته کوي چې د افغانستان د شرکتونو سب له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. د یادونې وړ ده چې د سب نوې مرکزی اداره د متحدو ایالاتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې ویبسایټ په مالی مرسته تجهیز او بیا رغول شوې ده.
www.azadiradio.com اوس هم د گاونډي پاکستان د روسي حالاتو رپورت. د پاکستان په سوات، ملکند او بنو کې د وسلوالو پاکستانی پوځ ترمن جګړې شوې چې پترس کې د پوځ لولوري په لسګونه وسلوال نیول شوې دي. همدارنګه پاکستان حکومت تور لګوي چې د سوات او قبایلي سیمو له وسلوالو سره په افغانستان کې د هند سفارت او قونسلګرۍ مرستې کوي. په دې اړه د سرحد ایالت د روسي ناکرارو په باب هم زموږ خبريال رپورت لري.
د پاکستان فوزی مقامات وایي د سوات په مالم جبا او ولی آباد سیمو کې د تلاشۍ پر مهال شپږویشت طالبان د فوز سرتیرو ته ژوندي په لاس ورغلي دي. دوی همداراز د مخالفو د سپکو او درنو وسلو د لاسته راوړلو دعوه هم کوي. په دې اړه یوه رسمي خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د طالبانو سره د جنگ پر مهال د پاکستان د فوز څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د پاکستان فوج وایي د روان کال د مئی د میاشتې په اتمه نیټه په سوات او ملکند کې د حق د لارې په نوم پیل شوي عملیات اوس نږدې پای ته رسیدلي او د سوات او ملکند په اکثرو برخو کې د حکومت واک یو وار بیا ټینګ شوی دی. حکومتي چارواکي وایي د راتلونکي دوشنبې نه د سوات دیر او بونیر بې ځایه شوي کډوال بېرته خپلو سیمو ته ستنېدای شي. د دغو سیمو وروستیو جنګونو دوه میلیونو څخه زیات خلک د کډو ویستلو او د سرحد ایالت په خوندي سیمو کې اوسېدو تاړ ویستلی دي. بل پلو د پاکستان حکومتي چارواکي دعوه کوي چې د سوات او وزیرستان د طالبانو سره په افغانستان کې د هندوستان سفارت او قونسلګرۍ مرسته کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا په دی اړوي تر هغه ځایه چې په دې جنگ کې د بهرنیو هیوادونو د لاس درلودلو خبره ده نو باید وایم چې هو بهرنۍ مداخلت شته مونږ انګیرو چې د پولی پورې غاړې نه زمونږ د غاړې طالبانو ته وسله او پانګه ورسیږي. قمر زمان کایرا وایي د پاکستان د ترهګرو ډلو سره د ګڼو اړخونو نه مرسته کیږي او دوی دا حق لري چې د دغو اړخونو پر ضد نه یوازې دا چې شکایت وکړي بلکې پر ضد عملي ګامونه هم اوچت کړي. خو د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان بیا وایي که پاکستان د طالبانو سره د هند د حکومت د مرستو په اړوند کره شواهد په لاس کې لري، نو لکه څنګه چې د ممبئی د تروریستي پیښو نه پس نوي ډیلی ټولې نړۍ ته شواهد وړاندې کړل چې پاکستانی ترهګر په هغه پیښه کې لاس لري، نو په ورته ډول پاکستان هم باید دا کار وکړي.
خبری مجله اوري
او سمپام وګړي د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سیاسي، امنیتي او نړیوالو موضوعاتو پر یو داسې مجموعه کار کوي چې هغه به د نړۍ له لویو قوتونو سره د خبرو کولو لپاره اساس وګرځي. منوچهر متکی چې په تهران کې یو خبري غونډې ته څرګندونې کولې ویل ایران په ایټالیا کې د چی اته یا نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو لخوا کوم نوی پیغام نه دی ترلاسه کړی. د نړۍ اتو لویو اقتصادي هیوادونو روانه اونۍ ایران ته تر سپتمبر میاشتې پورې وخت ورکړ چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. دوی همداراز په ایران کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې که ایران تر سپتمبر میاشت پورې خبرې پیل نه کړي نو له بدو عواقبو سره به مخامخ شي. ایران په وار وار رد کړی دی چې خپل حساس هستوي پروګرام بند کړي، خو لویدیځ هیوادونه پر ایران د اټوم بم د جوړولو شک لري. د ایټالیا د سره صلیب یو کارکوونکی چې په فلیپین کې د القاعده پورې تړلې وسلوالې ډلې شپږ میاشتې مخکې نیولی و خوشي شوی دی. درې شپېته کلن ایوګونیو واګنیب چې په ظاهره یې صحت ښه معلومېده د ابوسیاف د ډلې لخوا د فلیپین چارواکو ته سپارل شوی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویل د دغه کارکوونکي د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړ شوي. واګینی او د هغه دوه نور همکاران د تېرې جنوري میاشت کې هغه مهال د ابوسیاف د وسلوالو لخوا ونیول شول چې د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې بشری مرستې رسولې. د ابوسیاف ډله د فلیپین په جنوب کې د یو اسلامي دولت د جوړېدو لپاره فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتو دغه ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی ده. له تاجکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې چارواکو یو پخوانی یاغي مشر چې وروسته د کابینې غړی شو نیولی دی. د تاجکستان په کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ کې د مقاماتو په حواله رپورټونه وایي میرزا زیایوف د افغانستان پولې ته نږدې د تلاشۍ په یو پوسته کې ونیول شو. زیایوف د تاجکستان د یاغیانو یو مشر چې په 1990 کې د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت پر ضد جګړه کوله. او پرون په سربنیتسیا کې د دې خار د سړو هلکانو د قتل عام په 14 کلن کې په زرګونو مسلمانان راغونډ شول چې د 504 دیشتنو نویو موندل شویو مړیو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. دا کسان د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا هرزګوینیا په جګړه کې د سربانو له لوري وشل شوي. دا 504 دیشتنه چې مړی پرون خاورو ته وسپارل شول د هغو 8000 مسلمانانو هلکانو سړو په ډله کې شامل دي چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال د جولای په 11 نیټه دا سیمه ونوله او هغوی وبشل. د سربنی سیاه ډله ډلهیزه وژنه له دوهمې نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لوی قتل عام بلل کیږي. او اوس هم له عصمت سروان څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یوه تبصره کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی. په دې لیکنه کې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له خولې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان د پینټاګون چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو لپاره د افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو شمیر باید په چټک ډول زیات کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون له سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزلو چارې ته توجه زیات شي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په ارتباط یو بله موضوع شاربلې. دې ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ناکامه شوې ده، په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د امریکا د پالیسۍ په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک وروستۍ څرګندونې څېړلې دي. ښاغلی هولبروک ویلي دي چې د کوکنارو د پټیو د اړولو پالیسي ناکامه ده او دوی به د کوکنارو د کروندو د اړولو پر ځای پام دې ته واړوي چې افغان کاروانګر له اقتصادي نظره په پښو ودروي او بدیل معیشت ورته برابر کاندي. د دې مقالې په پای کې پوښتنه شوې چې په دې باره کې ولې په خواله فکر نه کیده. که برتانی ورځپاڼې راوړو نو تقریبا ټولو په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د وروستیو تلفاتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي.
ټایمز ورځپاڼه یوه مقاله لري چې سرلیک یې اووه کاله نه میاشتې او د یو سلو څلور تنو وژنه. په دې لیکنه کې ویل شوي د جمعې په ورځ د برېټانیا د دفاع وزارت له لورې په افغانستان کې د اتو برېټانیې سرتیرو د وژل کېدو د خبر له اعلان سره په افغانستان کې د برېټانیې عسکرو تلفات تر عراق واوښتل. په عراق کې یو سلو نه اویا تنه وژل شوي ول، خو په افغانستان کې له وروستیو تلفاتو سره د برېټانیې ځواکونو د تلفاتو شمېر یو سلو څلور اتیا تنو ته لوړ شو. آیا موږ غلطي کړې ده؟ دا د ټایمز ورځپاڼې د یوې بلې تبصرې عنوان دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د برېټانیې سرتیرو د تلفاتو زیاتېدو دا ویره پیدا کړې چې افغانستان پر یوې جبهې بدلیږي، خو ټایمز وایي چې د برېټانیا ګټې د طالبانو په ماتې او په افغانستان کې د یوه باثباته دولت په جوړولو کې نغښتې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ونیمه بجې کېدونکې دی. ملیحه احراری د نن ورځې د سهار دویمه خبری مجله درته وړاندې کوي. مهرباني وکړئ ملیحه جانې.
تشکر آقای ردوان و سلام و صبح بخیر به